پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي. نور مطالب او په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
افغان او ترکی ډیپلوماټانو د استانبول پر غونډه خبرې کړې دي. کابل کې موټر بم برید امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او په اندونزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو لزګونه کسان مړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکې ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغوز خان ارطغرل پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دواړه لوریو د غونډې په احتمالي اجنډا د پلاوي په ترکیب د نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث کړی. تمه د ترکیه همدا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربوي. رویټرز خبری آژانس بیا له ارګه د یوې ورسېدلې سند په حواله لیکلي چې د افغان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري. په یو سیاسي حل لارې باندې جوړجاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کول او د سولې حکومت د تاسیس او د مخته تګ لپاره یې د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې درې پړاویزه طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن پرون یکشنبه ماښام په دې اړه څو ټویټونه کړي. یکشنبه د اپریل 4مه د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې ده چې امریکا له 1993 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړی یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی. لکه چې واشنگتن او طالبانو د 2006 کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالي او بمی حملې روانې دي. خو وسلوالو طالبانو له یو څه ځنډ وروسته په کابل کې دا ډول برید ترسره کړ. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرس پرون تایید کړ چې چاودنې مرګ ژوبل اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی په یو تکتیکی حمله او دغه راز موټر بم برید کې 45 امنیتی سرتیرو ته په پغمان ولسوالۍ کې مرګ ژوبله اړولې. پرون د کابل په قرغې کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی و او درې نورې ټپیان کړي وو. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن ویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کې پر یو کلی غونډۍ را وښویده، ژغورندلې وتوانېدې چې 8 مړي را وباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نور برخو کې هم سختو سیلابونو لکتر لګه ولس کسان مړ کړي او لکتر لګه 240 کسان لا دره کړي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسان مړینه لوړ شمیر دی او خای دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوی نه دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوی دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزی خیارخی ګوندې خای پرونی پارلماني ټاکنې وګټي د حکومت د جوړښت نظریه ته په اشاره ل سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونی یو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه قتل کیږي. دغه سیاستوال څه باندې ویل سي زراحسي د بلغاریا پر سیاست واکمندي په ورستوي کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهره هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایروس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پښتنو له مخې د بوریسوف ګوند خایي د ټاکنو 25% وګټي چې په 2018 کال کې د شویو ټاکنو په نسبت کم رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وې.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو هڅه کوي. نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لا هم ډېر ماینونه ښخ دي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي.
امریکا وایي چې د دې ماینونو په استلو کې مرستو ته دوام ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې په انډونیزیا او ګاونډي ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان وژلي دي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. دا ازادۍ رادیو ده. په موږ لري د خبرونه لومړی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي کڅ هم د ولسمشر په ګډون بیلابیلو ارخونو د شورا ته د ترکیې د روانې غونډې په اړه خپل طرح سپارلې دي. خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته یو واحده طرحه وړاندې شي. د دې شورا وایند ازادۍ رادیو ته ویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه واحده طرحه غوره شي. ولسمشر اشرف غنی په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ترکیه ناستې ته چمتواله او د افغان حکومت لوري بیلابیل طرحې په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري وطرحه د برابر سوي او نوموړي د دغه طرحې موارد له متحد امریکا په ګډون نورو بهرنیو چارواکو سره هم شریکه کړي. رویټرز خبری اژانس د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه یو سند د مخې لیکلي چې د خپل طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې کړي چې لومړی د محمد اشرف غنی د وخت د ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل دي. دویم پړاو کې د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول دي او دریم پړاو دا چې د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او کډوالو د ادغام او بیرته راستنول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي مصالحې عالي شورا هم یوې کمیټې ته مسؤلیت سپارلی تر څو د ترکیې ناستې لپاره یوه طرحه برابره کړي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت له لوري به دغې ناستې ته بېلابېلې طرحې وړاندیز شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایانس فرایدون خوځون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د حکومتي چارواکو په ګډون ترون هم ناسته شوی او نن به هم یو ناسته وسی چې څنګه کېدای شي د بیلابیل لورو نه د برابر سویو لطرحو یو واحده طرحه او نظر رامنځته شي تر څو دوی ترکیې ته په هغه ناسته کې وړاندیز کړي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید طاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه بعد روان اپریل میاشتې په 14 نیټه وشي. تاکل سره په همدې نیټه د ترکیه په قربتوب دغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د امریکا لوري ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه لسوای او دوی د محمد اشرف غنی د طرح په اړه هیڅ معلومات نه لري. تر دې باندې طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړی و چې که دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د تړون له مخې د مې تر میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي، طالبان به بیرته د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تر دې نیټې پورې د خپل پوځ ایستل سخت بللی دي. بلې تکل سر
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې برخه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن تیر ماښام په یو لړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښینو چې ولاړو، بس ماینونه پر برابر سول. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ و، هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته. زموږ په کلي کې، زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتر مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز رواني جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیانو ته خطر پېښ کړي، او هم په لاس جوړ شوي ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبه په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلوماټ په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دولس بجې او 15 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اقتصاد وزارت 15 کلن استراتیژیک پلان بشپړ او پنګدی راتلونکي کې به د پلي کولو مرحله پیل شي. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د اقتصاد وزارت د رهبرۍ په غونډه کې نن وویل چې له دې استراتیژیک پلان سره به اقتصاد وزارت خپل نوی او تکاملي پړاو ته دننه شي او خپل استراتیژیک موخې او لاسته راوړنې به پیاوړي او پر ځان بسیا اقتصاد ولري. میرمن فاریابی زیاته کړه چې د افغانستان د دوامدار پرمختګ، ټولنیزه هوساینه، د بېوزلۍ کمښت او آبادۍ او پر ځان بسیا اقتصاد د دغه ستراتیژیک پلان مهمې برخې دي. دا پلان به د سلاکارانو او اقتصادي کارپوهانو د نظرونو او وړاندیزونو په یو ځای کولو او د افغان دولت د مشرتابه تر تصویب وروسته پلی شي. افغانستان د چرګانو د غوښې او هګیو له پلوه ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې دا مهال 450 سلنه د کورنیو فارمونو له لارې برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2 میلیارد هګۍ مصرفېږي چې څه باندې 1.5 سلنه یې له کورنیو فارمونو څخه لاسته راځي. د نوموړي په خبره له دې سره سره چې اوس مهال له پاکستان، برازیل، ایران او قزاقستان څخه هیواد ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې برخه کې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره هڅې تیزې کړې دي. رستمی وایي د یاد وزارت لخوا په تیر کال کې د چرګانو د روزنې څه باندې 30 فارمونه چې له 15,000 څخه تر 30,000 پورې د چرګانو د روزنې ظرفیت لري جوړ شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له 70 زیات کسان د سیلابونو دراوتو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې په جدي ډول تعقیب کړي. صفي الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس جزئیات اوروي.
لټاپوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورښتونو او ځمکې خوېدنې د څو وروستیو ورځو لسترو ځانیو مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیواد په څو برخو کې پر لپسې ورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه خوېولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدي، ژغورندوی ډلې وتوانېدي 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درکه دي. د دغې ادارې په وینا د 550 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یوه ټلویزیونی وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندویو ډلو لارښوونې تعقیب کړي. وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغېزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانې ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولي دي. دا یوازې انډونیزیا نه ده چې وځي سخت سیلابونه او زمکه خویدنې خراب کړي. په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، شپاړس کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غزیدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او د چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړي. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د انډونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په انډونیزیا کې چې له 1000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي ورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې کې ترسره شي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل سولې غوړه کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم درز وایي رښتینې او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلان باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
رویکردها، منشها، دیدگاه ها،
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو او بشري ارزښتونو پر وړاندې کیوي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
په طرف تضمین صلح عادلانه او پایدار
خغلی نظری وی صلح په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولونو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړی هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې زپلي د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15مه چې د وجدان له نړیوالې ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلان، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساسات ته په پام منځل کیږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا اوسیدونکي هدفي وژنو او د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بیلابیلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي، خو وایي د دې بریدونو څخه ډېرې د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو پشان پکتیا کې هم هدفي وژنی او د نامنیو پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده. اوس مهال د مثلا د خوست په لاره کې حکومت غوښ کنه د وزن عادت خپل موجود و ما چې بازار نه چې وزې دومره حالت خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کم وو. ډېر خراب شوی دی پکتیا وزن، ډېر خراب شوی دی، ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین هم ویل په دې ولایت کې هدف وژنی او امنیتي پیښې ډېرې شوي او دای له امنیتي ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شیان ډېر زیات شوي دي پکتیا کې. موږ د امنیتي مسؤلینو نه دا غواړو چې جدن د دغه مخنیوي وکړي، یو څه اقدام وکړي ترڅو پورې دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او دې بدبختیو ناخوالو نه نور خلاص شو.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمع نه وروسته موږ دکان بندو او هر سای ځان کور ته رسو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او پیچام اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتي پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم، ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو، بس په خطر کې یو سړی را سره وخیږي ورو رګوله چې بازار نه ملک چاپ کی بس یا پنچار پسیو بس یا چاکوگان بس سړی وخه زو زړه ګړبی کې ورو رګوله بنګار نه کوسی سړی.
بلوري ته د پکتیا امنیه قماندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي، خو وايي په تیر دریونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي له کبله شوي دي. امنیه قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې شوي دي خو اکثرا یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې شوي دي. هدفي وژنې به هم شوي، خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې او پیرې او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیر وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کوو.
هشت صبح ورسپانې د ملي مصالحې عالی شورا له هغو سرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته له یوې طرحې سره ورځي. وړاندې راغلي چې په دې طرحه کې به اوربند او د جګړې بشپړ او دایمي پای، د بشري حقونو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقونه، د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرحه نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسون اړ دی، سو د جمهوریت لحوزی دیش بیلا بیلی ترهی چه ده سیاسی گندون و سیرو لوری ورس پرل شوی و سیری. خو لیکوال چنگر کرده چه ده سولی ده غطرها کم پت سنت ندهی او باید تر استانبول ناستی ولاندی جزیات لخلکو سر شریک شی. ده ورسپانی پا وینا که ده ترهی جزیات لولاندی لخلکو سر شریک شی نو ده با ده جمهوریت حوزی سرم رست وکلی سو ده خلکو لنظریاتو او غختنو سر پا استانبول ناستا که گردون وکلی. خو مسیر ورسپانی لیکلی چه گواکی ده ترکی غنجی تا با لکابل سخا یوا ترها نبرسی بلکی سو ترهی باوی. حکومت با لوقت تولاندی ده چاکنو ترها ولاندی کوی او عبدالله با ده سولی انتقالی حکومت ترهی تنگدی یوا ترها ولاندی کوی او زنی نور سیاستوال با هم بلا بلا طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوسمهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دېرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورسپانې لیکلي که له کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریز به منفي اغېز وکړي، بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورسپانې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او ټول څخه به یو داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیوا دولتي ورسپانه د ترکیه غونډه ته د چمتووالي خبره کړي او لیکلي چې د ترکیه غونډه ته تیاری روان دي. قولات روسه د دغه غونډه د اجنډا نیټه او ګډونوالو په اړه ورستی توافق نه دی شوی. خوړان دي په سر لیکنه کې ټینګار شوی که هر طرح جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورنی او بهرنی اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان حساس شرایطو کې ډېر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هر پریکړه کوي باید لوی ګټې په پام کې ونیسي.
دولس بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې بحث کې به هم د سولې د وروستیو طرحو په اړه خبرې اترې واوري. خدا شبا لند خبرونه واوري چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیه پر جوړیدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیه له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیه له خوا د غونډې کوربتوب مهم وباله ټاکل شوې. دا غونډه په همدې میلادي میاشت کې په استانبول کې جوړه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ شل میلیونه ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن دا خبره پرون د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان وژلي او دولس نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر اویا زیات کسان مړه او په لسګونو نور تریتام دي. چارواکو نن ویل بارانونو په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو دراوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزي خیال خې ګوندې ښایي پرونی پارلماني ټاکنې وګټي د حکومت د جوړښت نظریې ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي او اوس ستاسو له پیغامونو.
زه خان محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ چنجر سیمې ته اړیکه نه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر په سیمه کې موږ مکتب جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکول کېږي، موږ مکتبونه کابل ته استولي دي. تا نه غلي جی پي اس کیمرا او دا شان څو نه معنا موږ تاکسیم دی چې اسمه جی پي اس کې واخلي هغه مو را استولي دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه دوه سمبونه موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره فایت لیک زو مشمان ګرې دي، ام انجونی ګرې دي، دي مال کان دي. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی. نو موږ راځو چې راځو دا غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر لوري چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله د کونړ څخه سلامات وړاندې کوم. په دې کې لخوا خبرونه خو ورزونکي وټرای وروره مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکیرو په واره کې مغوتنه ده چې دغه الکترونیکی تذکيري درته زره هوادوال ته توزیع کې چټک کی غزرکت باندې بدکار وشي، ضربتونه به ولولونه کړشي او وسایل ډیر ورکړشي. نور مامورین ډیر استخدام کی او غوتنه مو دغه چې دغه توزیع د تذکيرو د چټک کی تیز دي مرکز هم ورته زیات کی. اوس تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده په پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چاته نه ورکوي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي. پیغام دې چې دوه پهلا. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابلم چې د سولې په برخه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه بحث ته ځانګړی دی. 25 دقیقې
دوه خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث واره رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې پاړه د وی موضوع پاړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو. د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې خلتیا لیوالتیا او سیالي امریکا لوګ دې مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې خېل ده او د تیر کال د فبروري په 9مه په دوه کې ل طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسلیک کړه، خو روسیه هم په دې موده کې قرار نه دناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه و. روسیه هغه غونډه د روان زیږدیز کال د مارچ په 13مه وه چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو هم پکې برخه اخیستې وه او ټاکل شوی چې همدا زیږدیز میاشت د ترکیې په استانبول کې هم د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان پاړه په دغه موده کې او روسه تر دې هم د امریکا او روسیې د خپلتیا لیوالتیا او سیالۍ پاړه ل خپل درنو ملمنو سره بحث لرو. درنو ملمنو خراغ لا سلبت از موږ ملمنه دي د افغانستان د کورنیو چار وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل په هنتون په خوانی استاد او سیاسي شنون کې ودیر صافه. درنو ملمنو بیا هم خراغ لاس ډیره مهرباني،
سلامات مو خدمت کیو او فقیر صاحب ته هم احترامات تقدیموم. زم خپل وخت سفیر صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم.
مننه فقیر صاحب، په سر کې تاسو ته وای دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د 13 کال د فبروري له 9مې کې حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې کېل وي دخیل وي او ونډه پکې ولري، څه نظر ګورې تاسو ورته او تر کومه پورې کم بریالي احساسوي؟
زه خو به دومره ووایم کوم څه چې افغانان لیدلې دي او ګوري، او زه خپل د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه نه بولم، دوی په خپلو ګټو سره غلي دي او هر وخت چې خپل ګټه تر لاسه شي یا نه تر لاسه بیا و بنا بلا بنا د ځان لپاره پیدا کوي، په هغه باندې خپل وخت ضایع کوي. دا اوس دا دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي کای حساب یې کوي، دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي. ته نو ګټایته تر څو پر اکی د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي، یعنی اراده خپل وي، کار او عمل خپل شي، هغه وخت بیا اتمن ناشته ولاره غونډې پیسې له نتیجه ورکې زپدیاک بیایم. بهرانيان د موږ د لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې داغه سه عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي، نه د امریکې نه د روسیې. روسیه خو د افغانانو کې خصوصا په پښتنو کې یو اصطلاح ده، یې شرم، یعنی روسانو کا شرم لرلای هماغه وي ته بس وه چې د تېر وخت یې وکړه. د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل، بهترین شخصیتونه یې مړه کړل، حتی تر یو نیم میلیون د پورې زاکی دان لارما په دې شای کوبیام داسې ویل کیږي دوی هم نه دی رد کړی چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نور کشارم وای دوی باید اول د ګنګو غرابات ورګړي اتوان یې ورکی مال یې ور باندې وسره جوړا وکی، بیا د موږ چپانه والا هم چپانه واغوندي ورش مسکو ته هلته جوړه خبرې وسره کی. ما تخپل دا سوایم چې غیر د افغانانو نه مستقل افغانانو نه نور هیڅوک د افغانستان مثلا نشي حلولای.
یعنی فقیر سیب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکال او دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه وادونه داخل وي خپل ګټي پکې ګوري او غواړي چې ووسی پکې
بخې په دې ځای ما دوی په ګټ سره غلي دي خپل ګټ سره غلي دي نه د افغانانو د غم نه نه دی مړه کومله وای نو دا څلويخ کاله ته وشول دا چا دی لاس وشول دا دواړه په دې کې غي اواله ورځ نه خل دي خل دي دا جان کې دوی دواړه طرفه خل دي دواړه طرفه افغانستان خلکو ته معلومات دي معلومات دي حتی ګونګار دی وته ما په استلا
مننه فقیر صاحب خغله صفه د فقیر صاحب خبره ته په پام سره چې دوی له خبرو چکم برداشت مو کې غدا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان په ټول موضوع کې په سیالي کې دي او دوی دا هم ویل چې په جګړه کې دوی خکیل دي دواړه هیوادونه او زمنن دوی ویل چې تر اوسه پرې کوم ګټه نه رسیدلې د دغه دوه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس پکار شي د افغان سول برخه تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره موثر ده ګټه افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده
ډېر مېره باندې تاسو سوال نه د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم او سره دې چې دا تاییدو او په دې هم پیګو راځي یو موجود واقعیت په نړۍ کې نن د نن ورځې منکرې په خوانو زو یو توجه وکړو او روسه د افغانستان کې ناکامیدونه د روسانو د سترو لخرو پالیسی په دې بدل شو چې دوی با پریږدي امریکا په دې جامعه کې مخکل شي لکه دوی چې هغه تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه سیاسي لحاظه نظامي لحاظه لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکورې تر ننه پورې روانه ده او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوی ده او هغه ملګري ملتونو سازمان نومېږي په هغو کې د پیزو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي لکه چین لکه فرانسې لکه انګلستان لکه فرانسا نو هغه د دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټي کونسل کې په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي کسوله دي جهان خرابېږي او هم مسؤول دي او هم دوی ته ګټه وړي د دې شکل نشه او لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی که پخوا دوه قطبه وو د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړ چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري مګر ځینې واقعاتو دریوالو او جدي موجوده افغانستان کې دا وخدله چې دوی یو ندي او دوه قطبان ندي او دې قطبونه دي د قدرتونو په هر آسیا په آسیا کې اروپا کې امریکا کې جهان کې په دې وخت آسیا کې چې زمونږ دوه ګاونډي دي چین او روسیه دا هیڅ وخت بے تفاوت نه شي پاتې کېدلی د افغانستان په موضوع کې ولې چې افغانستان زړه د ایشیا دی که هر یو قدرت په لاس کې وي ټول آسیا اداره کولای شي په همدې لحاظ باندې دا رقابت د امریکې و د روسیې په منځ کې دوام لري یو وخت پورې امریکې دا فکر کاوه
صافي صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی د افغانانو په ګټه څومره دی
خبره دا ده چې جنگ هم همدوی راوړی دی او سوله به هم همدوی راوړي هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست وو او ټاپ سیکرټ ته ورسره وو نمونه به من اخلو ټول پیژنی هغه د روسیې خلکو او پس لیغین ده چه دا شرونه تا ننه پوری نازدی دا دی امریکی خلک دی تین شوی دی ویل شوی دی پا هدایت کار کهی دوی دا سیالی که دوی پا لرکولو که زن پا گتر وینی لرکهیه
او یا پلانونه ورکوي چې تاسو اجماع ملي نه لري او خپل پیشنهاد نه شي کولای موږ یې درکو. او حقیقت هم وایي د وزیر صاحب خبره او زما خبره زیدا تاییدوم د دوی خبره او په ادامه مې دا موجوده وضع تای سفار دور رسوله ګرانو اوریدونکو ته. مګر موږ کولای شو دې نه ځان وباسو چې ملي زعامت په خپله خوښه او د افغانستان د خلکو په هغه واقعي صورت سره په سپورټ سره ولرو. متاسفانه چې دا نه دي تروسه یا زیږېدلي او یا دا ده چې بیا هم هر څوک کرای شي په دې هم شک کې لرو. یو بحران د اعتماد دی دلته چې دا به مبادا دې دولت په لاس کې دي دې دولت په لاس کې دغه دولت دلته زعامت په کار دی ملي چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او ووایي چې موږ یې دغسې حلوو که دا د نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروس غیر د دې ګوندونو نه راوځي. دا مسله په کار ده. آیا دې ته 80% بې سوادو سره زموږ وطن کې ژوند کوي دو سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه چې نه. نو دغه موجوده وضع ته باید رست ورکړو او هغه څه چې هغه چا راوستي وو راته وایي چې دا ستاسې په ګټه ده. ګاونډیان یې مني منطقوي ژمن پرې راځي مغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پرېږدو او اعلان یې
مننه. و صافی صاحب ښاغلی فقیر، ما مخکې وویل چې د فبروري په 9 باندې تیر کال په دوحه کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. دغه شان په تیر میاش کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په استازو باندې په روسیا کې وغونډه وه د امریکا، چین او پاکستان د استازو په ګډون باندې. فکر کوي دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسی ته تحرک ورکړی دی، حرکت ورکړی دی مثبت لوري ته، که څنګه؟
مخکې دینا صفی صاحب نه ډیره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا دوی مسله صفی صاحب ښه توضیح کړه. جنګ دوی کوي، راوړی هم دوی جای، ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې سا کې زه فکر کوم چې هماغه صفی صاحب هم تایید کړه، افغانانو کې ګوندونه جوړ دي، کمزوري دي، داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق دندې را ټول کی او د دې مسالې یې حل لاره اگر منځ کې زه فکر کوم هماغه به ګټه ولري. نه د روسیې هڅه، نه د امریکا.
خو تاسو وایي ښاغلی فقیر، تاسو وایي چې جنگ دوی راولي، سوله به دوی راولي، نو څنګه چې ښاغلی فقیر مې تاسو وایي چې جنگ دوی راوړي نو سوله به دوی راولي، نو بیا تاسو په خپل ګوندونو باندې ټینګار کوئ چې دوی باید راولي، نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي؟
دوه ډول اوس د تطابق کوم ګورې که افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجاد کړي، هغه قوت د دوه کې جواب بیا ویلای شي، نه په غوسنی حالت کې. دا مسله خو دوی د توایم مو افغانستان سم په چور په حالت کې ده. دا تراب سارا ده، ټول آزاد توګه یورانیم کې دي، توګه نوم نه خلی یورانیم اول روسان چور کړل، بیا انګریزان چور کړل، اوس امریکایان کې اخته دي. یعنی د دومره وخت هماغه معدن په هماغه سارا کې په هماغه د کار کې همداسې نور معدنیات ټول
فقیر صاحب
په همدې جنګ کې همدغه ګټه وه چې د افغانستان کې څه قیمتي معدن دي چې دي
استفاده
کولی شي، هماغه استفاده یې کړی ده.
فقیر صاحب، اوس دغه غونډې چې جوړې شوې، دغه هڅې چې شوې، دغه دغه غونډې چې شوې تر اوسه پر د امریکا او روسیې لخوا دغه هڅې چې شوې دي، تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅې موثر وي د افغانستان د سولې لپاره؟
ګرای خپلې جوړ کړي یا ټوک دي چې دا اوس سولې په نوم سازمان ټول سره پیژنو او ملګری زب دا دومره د توایم چې دا اوس هات چې دا دوی روانه کړی دي یسول هه پونو ما دا سفر کې خلیل زا یو کال نه زیات وخت کې زایک یو شاندار پلی ګټه انده درسته دی
مننه فقیر صاحب صافی صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه وادون راوړی افغانستان ته او سول بم دوی راولي او دوی په کې خېلم نکو مثلا څنګه کېدل شي چې افغانستان ته سول راشي تاسو په نظر چې دې سوال
به تر کولو نه اغل کتن چې ما به ازوره سول جهان امه سي ام دې په لو قدرتو پلاس کړه او دوی متحدین پلاس کې نو سولا هغه وخت راتلای شي په هر نقطه جهان کې من جمله زمونږ په افغانستان کې چې بیخي موضوع ګرمه ده چې دا قدرتونه سره خپله یو اجماع پیدا کړي نړیوال نو هغه نړیوال اجماع غیر د خوانه چې د امریکا په پاله کې درنیږي دې خوا کې نشته ولې چې دوی هغه کمونیزم هم نشته هغه ما ایدئولوژی نشته او یو قدرت دوی استبدادی شکل عناصر ما پخوانی دی غو په لاس کې دی غوی خپل رقابت ته د امریکای سره دوام ورکوي هغه وخت په دې چې غوی خپل تقدا د حقیقت کې لکه د دوام جهانی جګړې نمونه نه ده خو بیا هم د یو کمپ د سقوط نه وروسته په تقسیم او توازن راوستلو بیلانس دی جهان کې په هر منطقه کې دا پروسه روانه ده کدا په جګړه دی الله یې خپل منځو کې او کدا وړو جګړو ته هر یو سپورټ ورکړي یو بل تعزیزي په دې هله یې او کاکې نه دوی خپل خبرې کوي دا پنځه قدرت دي کې نه خپل خبرې دی او کې خپل ځای دې په جهان کې تقسیم کې وو شي سره او شي هم دا دې کار
او په صافي سپ دغه تر اوسه پرې چې کمی
واقع ده هر کله چې دوی په سلاشول پی سولا د افغانستان حق د دولت راتلون کده خو چې خپل خلک هم بیدار او شي د تزین هیوادونه موږ منطقه کې دي چې زحمتونه یو خيار دي هغوی د هر حالت د خپل ګټه د خلکو په ګټه استفاده کولای شي ولو د هغوی ملګري دي که نه دي د لویو قدرتو اما دلته چې راغل فنا فی الفساد فنا فی لوټ لکه څنګه چې وزیر صاحب فرمایل په دې کې لګیا دي شخصي ګټه ته
بالے صافی صاحب تروسه پرې ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالۍ کې مخکې ده که روسیا
زه فکر کوم امریکا په مثبت ډول سره مخکې ده البته خپل منافع مخکې سره ومنل چې هر یو خپل ګټه غواړي امریکا مخکې ده او روسیا هم هغه به داسې ملګری هیوادي او د خپل سازمان او ملګرو اتحادی دی اروپا سره چې افغانستان به آباد کی منګه خو هغه پخوانی کمونیزم پخوا روسیه هغه څه وضعیت په دې کانفرنس کې دا څو قسم چې غوښتي وو ډیپلوماټیک پروتوکول نه مراد نه کړ موږ ته تحقیر امیزه په سترګو ګوري او د ته ظلم کړای امن خلک هم نورنده مني امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پیږي چې کله حل کو او ان شاء الله چې موږ سم شو ځان جوړ کو په ملي ساته دا راتلونکي ده چې پارتنر شو چې وې منو نه دا چې موږ خپل په جګړو په قدرت اخستل وخت دي
بله یو ورسته پښتنه تاسو دواړو خاغلو مخ تک دغه ما هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وې د ترکیه غونډه روانه ده په استانبول کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه جوړیږي د نور غونډه سره توپیر پدې کې چې ملګری ملتونه به هم پدې غونډه کې برخه اخلي نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوه سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چوي مهرباني فقیر صاحب
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي خو رول د افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي دې غوښتنه دې مو پاسل بحث سره وشي دا نور نفر سره بحث وشي او دا نور نفر د دنیا هوادونه لخت ځان وکړوي ګرات پیدا کی هر هغه څه چې امریکا وایي یا روس خودوم را وسنه طاقت نل وځلای دی امریکا وایي هغه ونه مانی غلطی ته غلطه لګی شرم و چې غنیمت دی په دې غونډو کې کته سو ګوره یا کته پیری ګوره یا اعلان یې ګوره یا یغه نه راوتلې نو شته مو ته لاګی دا هغه څه ته نه پیلی دی چې هغه د سول په خیر تمام شي نو زه فکر کوم چې بیا به بد بنا نه اوسم خدای دې وکړي چې ترکیه یو غونډ نه یو څه مثبت د افغانانو په ګټه راوځي.
ډیره مننه ښاغلی صفه تاسو.
بلې زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما بدل غواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او ربلونو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي. بل ولس ته داسې احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې چې بیانوي چې خپلواکۍ ته هغه نظام ټاکلو حق او پیشاب حق ورکړي او بل د دواړو ساحو کې مرستو ته ادامه ورکړي.
ډیر ډیر مننه قدر منوریدونکو دا د دیونې بحث چې تاسو واوریدلو د دیونې بحث په دې باندې و چې د افغانستان په سول کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا لوګ دی مودي د افغانستان د سول په موضوع کې خېل او تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاس ټیټه خو روسیا هم په دې موده کې قرار نه وناسا او ماسکاو وخت وخدا افغانستان د سولې پاړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربو چې روسي هغه غونډه هم دروان زیږدیس کال د مارچ په 13 وه چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسي امریکا چین او پاکستان حساس هم پکې برخه اخیسته و. لخپل قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنون کی ودیر ساپینا مننه کوي چې په دغه بحث کې لمک سره بر خواخسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو تر بل ونی او تر بل ونیز باس تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای.
ذا هوا نور يا مرانا يا مخ
غزل.